07-84-620. تکرار می نمایم، شماره
ستوري بشه وقت په کابل کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. له ازادي راډیو څخه روانې نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه محمد وصل وصال له خپل تخنیکي ملګري عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غني په جلال آباد کې د هلته یوې چاودنې لسګونو کسانو ته مرکشوپ لاړولې. دا شان د عزیز الله کاروان د ترور او د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د مشرانو جرګې له اندېښنو او د هلمند د ولسي حرکت د اعتراضونو له حاله مو هم خبره وو. بلخوا له دې هم خبرې کې چې پاکستان کلکه ژمنه کړې چې د تورستي ډلو د تمویل د سرچینو د بندولو په برخه کې به کوټلي ګامونه اخلي. خو تر دې هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي کمیسیون د جوړولو امر وکړ. په جلال آباد کې د ننني ځانمرګ برید د وژل سو کسانو شمیر 200 ته ورسید. مسکو وایي چې په سوریه کې 2 بی پیلوټا الوتکې وشتلې دي. د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي کمیسیون د جوړولو دستور ورکړ. محمد اشرف غنی نن په جلال آباد کې د وینا پر مهال ځوانانو هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
والی صاحب یو خاص کمیسیون جوړ کړ د غصب په باره کې، هر څه چې په کار دي زه درکو. قاطعیت غواړی که نه غواړی؟ چې قاطعیت غواړی دغه زه والی صاحب ته او قمندان صاحب د همې ودې ته اختیار ورکوم چې مانه غواړي څه په کار دي چې د غصب مسله ختمه.
ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې مخکې د ختیځ زون د روغتیایي کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده چې زر بسترونه بلري او پر 200 جری پمځکه به جوړیږي. ولسمشر غنی جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې له امنیتي چارواکو سره په امنیتي غونډه کې دغه ولایت پر امنیتي وضعیت بحث وکړ. په ورستوي کې د ننګرهار د امنیتي وضعیت خرابوالي د دغه ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. په دې لړ کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د ننني ځانمرګ برید د وژل سو کسانو شمیر 200 ته ورسېد. د والي ویان اتاوله خوژانې وایي چې 14 ملنګ جان څلور لارې کې سوي چې له کابل شاوخوا شل تنه نور ټپیان سوي هم دي. د ده په خبره په وژل سو او ټپیانو کې د هندوانو او سیکانو ځینې مشران هم شامل دي. د ننګرهار امنیه قومندان غلام سنایي سانګزی د پیښې په ځای کې خبرلانه ته ویل چې د اهل هنود مشران شاهي ماڼۍ ته له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې لپاره بلل سی وه. که څه هم د دې پیښو مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په ننګرهار کې تر دې مخکې دا شتلې د ځینو خونړیو پیښو مسولیت منلی دی. د پوهنې وزارت وایي په پروان ولایت کې نن د 200 ښوونځیو په لسګونو زده کوونکي د سیند اوبو د څښلو له کبله مسموم سوي دي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل د دغه زده کوونکو وضعیت د اندېښنې وړ نه دی.
د پروان ولایت په مختلفو سیمو کې چې د پنځیر سین ترنه تیریږي زموږ زکونکې د مسمومیت لپیخو سره مخامخ سوي. زموږ همکاران وایي چې د پنځیر سین اوبو په ځینو موادو کې کړي سوي دي، اوازې دا رقم دي، او په هر سیمه کې چې د کلی ماشومان یا زکونکې ترنه استفاده کوي مسمومیږي.
د پوهنې وزارت وایي چې باندې 300 زده کوونکي روغتیایي مرکزونو ته لېږدول سوي و. بلخوا د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هغو کورنیو ته چې د پنځیر سیند ته څیرمه پراتې دي خبرداری ورکړی چې د سیند اوبو له سیند له اوبو څخه استفاده ونه کړي. دغه اداره وایي د دوی لومړنۍ ارزونه ښیي چې د پنځیر سیند د کښته سیمو اوبه د نامعلومو دلایلو له مخې مسمومې سوي چې کبان یې هم له کبله مړه او ناروغان سوي دي. د روسي پوځ وایي د سوریې په لویدیز کې همایمین پوځي اډې ته څیرمه ناپیژندوی پی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د روسي خبري اژانسونو د روسیې د هوایي ځواک د یو ویان په حواله راپور ورکړی چې نن یې ویلي د دفاعي هوا وسلو په مرسته یې دغه ټول بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړل سوي دي. د هغه په خبره په دې پیښه کې چې تېر ماښام له تیاره وروسته سوي پوځي اډې یا هم د هغې عملیې ته کوم زیان نه دی اوښتی. دا پر هغه پوځي اډه چې روسیه ورڅخه په سوریه کې د خپلو پوځي عملیاتو د عمده مرکز په توګه استفاده کوي بی پیلوټ الوتکو په مرسته د حملو تازه هڅه ده. د روسي پوځ د مې پر 22 ویلي و چې دا سې یو بی پیلوټ الوتکې وشتلې چې همایمین پوځي اډې ته په نږدې کېدو و. په بل پیښه کې د روسي پوځ په جنوري میاشت کې ویلي و چې د 150 بی پیلوټ الوتکو له جملې و الوتکې وشتلې او پاتې نورې کښېنستو ته مجبوره کړې وې. دیرن محلی رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سلګونو کسان چې د تراکو بو د کموالي له کبله مظاهره کوله له پولیسو سره په شخړه واوښتل. دولتي اژان سیرینا وایي مظاهره چان پرون په خرمشهر کې راغونډ سوي وه او د ایراني چارواکو پر ضد شعارونه ورکول. اژان سوي پولیسو پرون ناوخته پر مظاهره چانو چې پر پولیسو یې د ډبرو ګزارونه کول وشکې به هونکي ګاز وکارول. په راپور کې ویل سوي چې تېره شپه هم دغه ناکراري روانې وي. د خرمشهر د مظاهرو په ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو رسنوی خبرې سوي د ډزو ژغونه هم اورېدل کېږي. خو د دغو ویډیوګانو کاروالی نه دی تایید سوی. دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې نامعلوم شمېر مظاهرتچیان نیول سوي او ځینې یې وسلې درلودې. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال په نړیوال جام کې نن دوی مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت د مازدیګر 6 بجې د اسپانیا او روسیې ترمنځ کیږي. بله مسابقه د شپې پر 10 بجې د کرواتیا او ډنمارک ترمنځ په پام کې ده.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې د هلته یوې چاودنې لسګونو تنو ته مرګ شوبله اړولې. بلخوا ولسمشر په ننګرهار کې د ځمکو د غاصبینو او مافیایي کړیو په وړاندې د اقداماتو خبره کړې. داشن په یو بل راپور کې د عزیز الله کاروان د ترور او د هیواد د امنیتی وضعیت په اړه د مشرانو جرګې له اندېښنو هم خبرې کوي.
د ښار د بندر نه نیولې تر مختلفو ساحو د افغانستان کې چې کومې نامنې دي، نو انشاءالله دا موضوع هم تعقیبوم. د حکومت د غوښتنه دا ده چې خصوصاً امنیتي ادارونه د خپلو خلکو د امنیت تامین په خاطر جدي واوسي.
د سولې لپاره د هلمند د ولسی حرکت غړي وایي د روانې پنځشنبه پورې به په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلت وهلوي. بلخوا پاکستان وایي د تروریستي ډلو د تمویل سرچینو بندولو کې لازم اقدامات کوي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جلال آباد کې د جلال آباد ښار د مخابراتو چوکي چودنه شوې چې د لومړنیو راپورونو له مخې په دغه چودنه کې 15 تنه وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان دي. بل کېږي چې دغه ځانمرګ برید پر افغان سیکانو شوی ده. دا چې د دغې پیښې په اړه وروستي جزئیات څه دي، زموږ همکار اکرام الله اکرام همدا اوس را سره د ټلیفون په مستقیمه کرښه ده. اکرام صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست او که د پیښې په اړه وروستي جزئیات را سره شریک کړئ.
نیرجه تمنانه وصال سره څنګه چې تاسو ویل دغه ځانمر کې برید انتحاري حمله نن لګرنو وروسته 4 بجې د مخابرات څلور لارې تفسیر مده ملنګ جان او واټ کې رامنځته شو. د نیرهار سیمه چارواکي وایي د نیرهار والی ویانه توله خو یعنی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې 12 تنه وژل شوي او 40 تنه ټپیان دي. خو د نیرهار د ستانه مسؤلین وایي چې دوی ته زلاسو کسانو جسدونه او شل تپیان ورول شوی دي چې په وژل شوی او کې اته کسه اهلی هنود، دوه مسلمانان او د 15 کسانو جسدونه تر دې دمه نه دي پیژندل شوی. هغه له پیژندلو څخه وتلی دي او تشریف روان دي. د پیښې د نویت په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې دا یو ځانمرګ دی. د خو په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې دا موټر بم چاودنه وه چې لامل یې زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. خو د نویت په اړه لا هم دقیق معلومات نشته. دی د پیښې هدف هم تر دې دمه نه دی معلوم. خو د سیکانو او اهلي هنودو مرګ ژوبلې ته په کتلو سره ډېر ګمان همدا کېږي چې دا دی په دوی باندې رامنځته شوې پیښه وي. دا هغه اهلي هنودو چې ولسمشر اشرف غني ته ولایت مقام ته تللي وو تر څو هغې سره د خلکو ستونزو او مشکلاتو په اړه خبرې اترې وکړي. خو د راوتو په حال کې چې کله راځي په دې سیمه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده. نن دا په خبره چې حال کې رامن څه شو چې نن ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغلی او کلک امنیتی تدابیر هم نیول شوي او دا حکومت سیمه کې چې پیښه رامنځته شوې ده دا کاملا د امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې ول دي نه خو او دیخوا هیڅ موټر ته اجازه نه ورکول کېدله چې په دغه سیمه کې تګ راتګ وکړي دغه سیمې کاملا د امنیتي د ترافیکو په مخ باندې تړلې وي.
بله بله اکرام صاحب مننه. د ولسمشر ناسته به مو هم تعقیب کړې وي، د مشرانو غوښتنې سوې، ولسمشر نه والی سو غوښتل او نورو خلکو غوښتنه سوا، په ځواب کې ولسمشر بیا سو ویل خلکو ته سډاډې ورکړه.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار شاوخوا 9 بجې دغه ولایت ته راورسېد. په لومړي سر کې لکه څنګه چې ټاکل شوی وه هغه زربستروز روغتون ډبره د بنسټ ډبره کې خدای چې لوړاندې پلان شوی او چې د ختیځ ولایتونو لپاره به جوړېږي، لاګنه وروسته په هغه ولسي غونډه کې برخه واخیسته چې ورته جوړه شوې وه. تر ډیره د ولس د خلکو غوښتنه د ننګرهار د امنیت په اړه وه او د امنیتي حالاتو نه دوی شکایت درلود چې د دې ولایت امنیتي حالات ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دي. د ځمکو غصب بله هغه مسله وه چې دوی یادونه کوله، د مافیایي کړیو موجودیت دا هغه څه چې ولسي قومي سپینګیرو په خپلو خبرو کې ولسمشر ته د دې د مخنیوي په اړه وویل. د ننګرهار والی په خپلو خبرو کې وویل چې د ننګرهار ولسونه که څه هم سوله غوښتونکي دي خو بیا هم دغه خلک په نامنې کې ژوند کوي، د طالبانو او د داعش تهدید هغه څه دي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دې تر څنګ اختطاف، ترور او د مافیایي کړیو فعالیت هغه څه دي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. خو د ننګرهار والی وویل چې په دې برخه کې څه ناڅه کارونه شوي دي او نور به هم کوي. ولسمشر په بېلابېلو برخو کې داډ ورک د امنیت مسله ولسمشر مو منله چې واکن په ننګرهار کې امنیت په برخه کې ستونزې شته دي او د ننګرهار والی ته په دې برخه کې لارښوونې وکړي، امنیتي ځواکونو ته لارښوونې وکړي. همدارنګه د ننګرهار والی ته دا لارښوونه هم وکړه چې باید په نږدې وخت کې د ننګرهار یو شمېر ولسونه قومي مشران باید کابل ته ورواړي تر څو د بېلابېلو ستونزو په اړه همالته د نږدې نه خبري وکړي او د حل په برخه کې.
بله لنډه پوښتنه کوم اکرام صاحب، له دغې چاودنې وروسته اوس څه تبصرې خبرې دي؟ ولس او خلک او مشران او مسؤلین په ننګرهار کې اوس څه وایي؟ ځکه ولسمشر هلته د امنیتي تدابیر نیول شوي او غوښتنه هم د امنیت کېږي او دغسې چاودنه رامنځته شوې.
د ښار حالت کاملا چې دي دا یو ډول ویرونکي دي. که څه هم له سهاره ډېر مارکیټونه تړلي وو، خلک په خپلو دوکانونو او مارکیټونو په دې خاطر باندې تړلي چې اصلا لارې تړلې وي. خو د چاودنې نه وروسته اوس د پولیسو کوم چیک پوینټونه چې دي او کوم تلاشي چې دي د امنیتي ځواکونو دا ډېرې زیاتې سختې شوي دي او خلک تر ډېره همدا وایي چې د پیښې نه وروسته لکه څنګه چې د معمول سره هر وخت دغسې کېږي، د پیښې نه وروسته دوی راویښېږي او بیا د امنیت په برخه کې هلې ځلې کوي. نو په ښار کې حالات نسبتا عادي دي، ډېر چدي نه دي. خو لا هم دغه د پیښې سیمه چې ده د امنیتي ځواکونو لخوا نه کلابنده ده، خلک نه ورپرېښودل کېږي سیمې ته. او په ښار کې هماغه څنګه چې له سهاره چک پوینټونه وو د پولیسو دغه ټولې پوستې ځای په ځای دي او کلک امنیتي درجه
کور ودان. ډېره زیاته مننه کور مودان زموږ همکار اکرام الله اکرام چې له ننګرهار د پیښې په اړه تازه جزئیات او معلومات شریک کړل. د دغې پیښې پړه تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. اوس هم رازو یوې بلې امنیتي موضوع ته. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د نامنیو زیاتېدو او په کابل کې د عزیز الله کاروان په نوم د ځانګړو ځواکونو د یو قمندان وژل کېدل د اندېښنې وړ ګڼي. دغو سناتورانو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل حکومت باید د ولسوالیو د سقوط او د افغان سرتېرو د تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. د نور جزئیات د ناجي صاحب په دغه راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنیو په زیاتېدو او د کابل ښار تر ټولو امن سیمه مکریانو کې د عزیز الله کاروان په نوم د ځانګړو ځواکونو د یو قمندان وژل کېدل د مشرانو جرګې بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل حکومت باید د ولسوالیو د سقوط او د افغان سرتیرو د تلفاتو د مخنیوي تر څنګ د عزیز الله کاروان وژونکي هم پیدا کړي. نوموړي وویل په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي پوستې په پرله پسې توګه سقوط کوي او افغان ځواکونو ته پکې تلفات هم اوړي. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو د پنجشنبې په ورځ د تخار د چاب ولسوالۍ د نوابات او فیض آباد د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 سرحدي پولیس ووژل شول. له دې مخکې د میدان وردګ ولایت د جلریز په ولسوالۍ کې هم د یوې امنیتي پوستې ټول امکانات د طالبانو لاسته ورغلي وو. سربیره پر دې د جوزجان ولایت د درزه ولسوالۍ امنیه قمندان محمد اسماعیل ازادي راډیو ته ویلي چې داعش جنګیالیو له څلورو خواوو د دغې ولسوالۍ پر مرکزي پوستې برید کړی چې په نتیجه کې د ملي اردو یو شمېر سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کابل په زړه مکریانو سیمه کې د پکتیکا د ځانګړو ځواکونو د یو قمندان عزیز الله کاروان وژل کېدل هم اندېښنې راپارولې دي. عزیز الله کاروان دوه ورځې مخکې د کابل په مکریانو سیمه کې ووژل شو چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو ومنه. په ورته وخت کې سناتور محیالدین منصف غونډې ته وویل چې اړتیا د امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت غوره کړي.
امیدوار هستیم چې حکومت ما در راستای شناسایی تروریستان
لمن یو چې حکومت د تروریستانو د پیژندلو لپاره جدیت غوره کړي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالات نه تهاجمي حالات راسي. هر ځای چې تروریستان حمله کوي ورته غاښ ماتونکي جواب غوره کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په نه ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني خو وایي د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال په خوست، میدان وردګ، فراه، بادغیز، فاریاب، نیمروز او هلمند ولایتونو کې دوی نه تهاجمي عملیات کړي. خو د پوځي چارو کارپوهان له دې ډلې زلمی وردګ ټینګار کوي چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته او دغه شان امنیتي پوځیان دي په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. بلخوا د سولې لپاره د هلمند ولسي حرکت غړي وایي تر راتلونکي پنجشنبې ورځې پورې به په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. په دې موضوع باندې هم رپورټونه مونږ تاسو ته مخکې وړاندې کړل او زموږ همکار حدیث پردیس د اعتراض سیمې ته ورغلی او دغه رپورټ یې جوړ کړی دی.
د ملکی وګړو د خوندیتوب عدالت غوښتنې ګروپ هر میاشت میاشتنۍ اعلامیه خپري او په هغې کې د مرګژوبلې ارکام چې ثبت شوي هغه خپري. په تېره جون میاشت کې 513 کسان ته مرګژوبله اوښتې وه چې په کې 1855 شهیدان شوي دي او پاتې 9355 کې هغه هم زخمیان دي. دغه د 2013 کال جون
چې مرکه نشر شوه اوس په دغه گزارش وورو.
د هلمند ولسی حرکت غړي له تیرو شاوخوا څلور ورځو راهیسې دلته په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راټول شوي دي او اوس چې زه دلته راغلیم نو ټکنده غرمه ده او په دلمر وړانګې هم تیزې دي. خو دوی په دغه لمر کې ناستې دي تراس په شکل باندې او ټول په یوه غږ دغه شعار بدرګه کوي چې جنگ دی جنگ دی ژوند مو چې بدرنګ دی. د هلمند د ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر سره ناست یم. خیبر صاحب اوس ټکن د غرمه هم ده او د لمر وړانګې هم تیزې دي. ډیره سخته نه ده چې د دغه سره لمر لاندې ناست یاستئ؟
تقسیم اوقات مو ورته جوړ کړی سهار له 2 بجو تر 12 بجو لمر ته کینو او لغه نورست بیا المانزه او داس لک خوب لپاره درې ساعت تر درې بجو پوري بیا ځواغه کار نه کو لغه نورست بیر تر ځل مرته کینو هم د دلیل هم دا دی چې زموږ مخ په کلو کې وګرځیدلو زموږ کلیوالو سره لدی چې شدید کار به کاو او تر دې به شدید مرته ولاړو له باوجود دغه به هم کورنۍ وضعیت د دې نه و چې قناعت پرې وسي موږ وایو چې موږ د هغوی تصویر حد اقل وړاندې کړای سو چې زموږ په کلو کې څومره بد وضعیت دی
د هلمند ولسی حرکت له کومه چې کابل ته راغلی دغه حرکت ملاتړ لپاره ځوانان مدني فعالان سیاسیون اوان خپل افغان ولسمشر اشرف غنی هم دوی ته راغلی و او همدردي ورسره ښکاره کړې نن هم یو تعداد مدني فعالان او ځوانان دلته راغلي دي چې لډلې به یې له ډاکټر خوشحال روحي سره خبرې وکړو
زه فکر کوم چې ټول افغان ولس په دې باندې متفق دی چې د دوی تر ټولو لوی بدبختي جګړه او تر ټولو لوی ضرورت او لومړیتوب سوله ده دا ټول غوښتنه وه البته په دې برخه کې پخوا هم غږونه پورته شوي دي پخوا هم هلې ځلې شوي دي خو کوم حرکت چې زموږ د هلمند ورونو کړی دی او کوم قربانۍ چې دوی ملا ورته تړلې ده او کوم زحمتونه چې دوی ګاللې دي د ټول ولس کې یوه انګیزه یو تحرک رامنځته کړی دی
ریپورت مو واورېده ولسی جرګې ته د کاندیدانو د لیست د یوې برخې له خپرېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې برخه کې د شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو ته ځان تیاروي دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز آریایی د یکشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل که څه هم د دغه کمیسون د ولایتي کمیشنرانو لیست د ولسمشر لخوا تر اوسه منظور شوی نه دی خو دوی به دغه اعتراضونه په کابل کې وارزوي د نور حال د خان محمد سین په دغه راپور کې
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو د ابتدایي لیست د یوې برخې له خپرېدو سره سم وایي د خلکو او له ابتدایي لیست نه د حسب شوو کسانو د شکایتونو او اعتراضونو ارزولو ته بشپړ آمادګي لري د دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د یکشنبې په ورځ له انتقاد سره وویل ولسمشر د یوه نامعلوم دلیل له مخې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیشنرانو لیست تر اوسه پورې ځنډولی خو دوی به اعتراضونه په کابل کې وارزوي
نسبت عدم موجودیت کمیشنران ولایتی
از د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي کمیشنرانو نشټوالي کسه هم چاري زندوي خود انتخابات قانون په سرګند توګه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي کمیشنرانو په نشټون کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مسولیت د منلو صلاحیت لري له همدې عمله مشبش پر آمادګي لرو چې له ولایتونو نه د شکایتونو د رسیدو په صورت کې په مرکز کې اقدام وکړو
خاغلی آریایی وویل د سرغړونو تقلب او د خلکو د اعتراضونو د ارزولو په برخه کې به د ولایتي کمیشنرانو نشتون یو ستونزه وي دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې ته د کابل په شمول د ولسو ولایتونو د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور شوی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د نورو ولایتونو د کاندیدانو د اسنادو په ارزولو کار روان دی لخپور شوی لسنا دی یو شمیر کاندیدانو نمونه لری شوی دی
بلخوا په هلمند کې د انتخاباتو د کمیسیون دروازه وتړل شو د هلمند یو شمیر مدني فعالینو په یو اعتراضي حرکت کې د ولایت د ټاکنو د کمیسیون دروازه وتړله او ټینګار یو کړ چې تر هغه به کمیسیون ته د کار کولو اجازه ورنکړي چې د نومیشت په نوم د ولسوالۍ سرنوشت معلوم نشي د نور حال له هلمند زموږ د همکار الیاس تای په دغه راپور کې
ګڼ شمیر مدني فعالین راټول شوي دي او په لشکرګاه کې د ټاکنو د ولایتي دفتر دروازه وتړل او خبرداري ورکړ کچیر د هلمند د نومي سولوسوالي سرنوشت معلوم نشي دوی بخپل مدني اعتراضونو ته دوام ورکړي د هلمند د مدني ټولونو د امژغي د مرکز یو غړي عبدالقدیم پتیال ول دوی د نومیش ته اوسیدونکو سره چې اکثر هزارګان د ستونزنه لري خو دا چې هلته په جالي توګه تر اصلي نفوسو او رای ورکوونکو ډیر سټیکر نول سوي دي دوی اعتراض لري د وویل دا چې د نامنیو له وجې د نومیش نوملیکنه او ټاکنې د انتخاباتو د څار له بنسټونو څخه پاته کیږي د درغلیو احتمال ډیریږي
نو موږ مرکزی دولت ولایتي ادارې د انتخابات خپلواک کمیسیون ټول ته خبرداري ورکړي او ضرب الرجل مو ورته ټاکلی و چې نن د هغه ضرب الرجل سره نن څلورمه ورځ ده خو دوی زموږ هیڅ غوښتنې ته مثبت جواب ونه وایه. موږ نه د مرکزي دولت نه د بل هیڅ ادارې نه د هزاره وروڼو مخالف یو، خو موږ خپل حق غواړو. موږ نه غواړو چې یوازې په انتخاباتو کې دي نومیشت د هلمند مربوط شي، ځکه په تېرو انتخاباتو کې ولې د دایکنډي مربوط وه.
نومیشت د هلمند په شمال کې ولسوالي ده چې ټولې چارې د دایکنډي ولایت مربوط کېږي، خو ویل کېږي څو تنو یې د ولسي جرګې راتلونکو ټاکنو ته د هلمند په نوم ځانونه کاندید کړي دي. دلته یو بل مدني فعال عبدالحق ځواکمن وویل نومیشت یوازې په نوم د هلمند ولسوالي ده، ټولې چارې د دایکنډي د لارې ترسره کېږي.
بلخوا د کوچیانو چارو د سمون لوی ریاست سرپرست وایي چې کوچیانو ته د تذکرو د ویش په پروسه کې بېغوري شوې ده. حکمت الله عصمت د یکشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې غوښتنه وکړه چې کوچیانو ته د تذکرو د ویش سیار ټیمونه زیات او په دې برخه کې دې ځانګړې پاملرنه وشي. نور حال د رحمت افغان په راپور کې.
د کوچیانو چارو د سمون لوی ریاست سرپرست وایي کوچیان چې د افغانستان د وګړو شاوخوا 14% جوړوي د تذکرو د ویش په روان بهیر کې ورته څه ډول چې لازمه وه پاملرنه نه ده سوې. حکمت الله عصمت د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د وګړو د احوال د ثبت له مرکزي ادارې وغوښتل چې د کوچیانو لپاره د تذکرو د ویش سیار ټیمونه زیات کړي.
که دې ته توجه ونه شوله کوچیان له یو لوی ستر حق نه محروم کیږي، لخفل برخلیف لطاکل نو محروم کیگی، او که کوچای محروم سو را روان سیاسی برخلیف او سیاسی مشرتابه در طول چلنج سر مخامخ ده.
خغلی اسمت هم داشن زیاده کرده چه پو بادغیس او پروان ولیتونو که یوش مرکلی ده نامعلوم دلائل و لامال کوچانو تا تسکری نور کبی. ده نمواری پو وینا کوچانو تا پا تسکرو دستیکرونو پا لگوالو که هم ناقیدی سوی او کمش مر کوچانو پا خپلو تسکرو بانده ستیکرونو لگوالی دی. پو ورطا وقت که ده احوالو ده سبت مرکزی داروای هر حقا چه چه ده دوی پو واسپراو کوچانو تا ده تسکرو پا ویش که ورنه استفاده کرده. ده دغه اداره ویان رحول الله احمدزی وای کوچانو ته د تذکرو د ویش او سیارو ټیمونو د جوړولو په برخه کې د کوچانو ریاست مشورو ته غوږ نیولې او د هغوی د استازو په سپارښتنه دغه بهیر پر مخ وړی.
سره له دې چې ډېر زیاتې منګه له ستونزو سره مخ شولو، ولې بیا هم د کوچانو لپاره منګه ډېر زیات تدابیر ونیول او د دین نور د اوچت له کوچانو ورونو سره د دین نور زیات نه شو کېدلی. اغه څه چې موږ په واسط کې او په توان کې او اغه ټول مو په کار واچور.
خغلی احمد زایمنی چې په بادغیس او پروان ولایتونو کې کوچانو ته د تذکرو په ویش کې ستونزې شته او په خبره دغه موضوع د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې سره هم مطرح کړی ده.
بلخوا د افغانستان د عدلی وزیر وایي تیر کال د انسانانو 95 قاچاق کوونکي نیول شوي چې له ډلې 2 تنه په اعدام محکوم شوي دي. بصیر انور د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې جګړو، بېوزلۍ او بیکاری انساني قاچاق او غیر قانوني کډوالۍ ته لار هواره کړې ده. بلیر نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د عدلیې وزیر د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د قانون له مخې د انسانانو قاچاق غیر قانوني کار دی چې پر اساس یې امنیتي بنسټونه توانېدلي له تېر یو کال راهیسې د انساني قاچاق د ډېرو مواردو مخه ونیسي. بصیر انور وایي د ملي امنیت ادارې په تېر یو کال کې د انسانانو د قاچاق 106 شبکې پېژندلې چې په 28 یې عملیات هم کړي دي. د ده په وینا په دې موده کې امنیتي بنسټونو د 210 ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخه نیولې ده. ښاغلی انور وایي په ټوله کې د انسانانو او کډوالو د قاچاق 95 قاچاق کونکي نیول شوي چې واویا یې محکمه شوي او له دې ډلې 2 کسان په اعدام هم محکوم شوي دي.
اگر چې ارګانای دیرب امنیت ملی
د وی کڅه ماړوندې ادارو لکه ملي امنیت او د کورنیو چارو وزارت او نورو بنسټونو چې کاري تبلیغات او اقدامات په دې برخه کې خپل کارونه کړي دي، خو زما په نظر هغه ستونزې چې په تیرو 2-3 کلونو کې وي د دې سبب شوي چې په دې برخه کې ځینې لوړې ژورې وي. د عدلیې وزیر وایي د ملي امنیت ادارې تر څنګ پولیسو هم د انسانانو د قاچاق 106 قضیې کشف او څېړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې 2 ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل خپاره شوي کلني راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په وینا یې حکومت یې نه دی توانېدلی د انسانانو د قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه ټاکل شوي نورمونه رامنځته کړي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د ترانزیټ او قاچاقو بنسټ او مرکز بللی ویلي دي چې په هغه هیواد کې چې قانون نه پلی کېږي، خلک یې د همدې پدیدې قرباني دي. جان باس له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د انسانانو د قاچاق پر وړاندې د حکومت عمل او اقدامات خورا کمزوري دي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي داود کلکنی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي تر اوسه حکومت نه دی توانېدلی چې په لازمه توګه د انسانانو د قاچاق مخه ونیسي، او هغه شمېر کسان چې دوی یې د نیول کېدو وایي ډېر کم دي. کلکانی وایي قاچاق کوونکي هره ورځ په ډېر شمېر انسانان قاچاق کوي چې باید پر وړاندې یې حکومت له جدیت څخه کار واخلي. د ده په وینا امنیت راوستل او د خلکو اقتصادي ستونزې حلول نورې هغه بدیلې لارې دي چې کولی شي د انسانانو قاچاق او غیر قانوني کډوالي کمه کړي.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. په پښتو ژبه د نن ورځې وروستۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. په دری ژبه د نن ورځې وروستۍ خبری مجله درته زما همکار احمد حنایش وړاندې کوي. حنایش صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلئ.
سلامت تشکر، شما هم خسته نباشین آقای وصال.